پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې برس تاسو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي سلامونه وړاندې به واوري چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسون څه وایي تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوي د چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله.
د وای پر گزرگاه نور ولسوالی لوڅو استقامتونو تعرض شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی. دا طالبانو مرشلي ولسی پاتونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتیدلې.
شغله نیازی زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو تدرانه تلفات اوشته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی د چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و. د بغلان سرپرست والی ویل دا ځل د دې ولسوالی د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون پنځشنبه د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې پیل سول او هدف یې د مزار میمنې د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. د زیاته کړه
شاهین 112 را در ولسوالی
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي چې موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د میمنی او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې دي او د هیله مند دی چې لوبه به وګټي. د زیاته کړه
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډلې ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سرژنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخپلې دوه لوبې چې یوه له کوربا جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خپرونه کې درسره شریکیږي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده. جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی و په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي، خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریگزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د ده دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې ووایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چې وي او د یوه نوي اثر خواته پا پردې پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې اوسمهال انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چیرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریک کړو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د سمارایا سم حق پروګرام هم لرو، پکې هم دا مسله چیړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي کنه دي. په دې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلونو د لشمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ کې خدا، بالنګ کې خدا، فیلډینګ کې خدا، ټول شي نه خدي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څیړو. اساجی رډو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تور پوری کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د شکیلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمن په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. دغه بنسټ وایي احمد زبیر حبیب زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅې دا دي چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپل غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیسیون یو شکل د اشکار باندې چیلنج کوي که چیرته دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه به قانوني وي او که چیرته خلاف دغه وه به هغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض پرې کوو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیسیون په پریکړه باندې خپله طبیعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز عملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چیرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریک کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې تر سره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپل وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پډیر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغه سیالۍ ګټونکو ټیم به د یادو سیالیو نیمه پایلو بوتلاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسولین وای افغانستان دغه سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولې او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د کرکټ د 19 کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته لرسیدو وروسته نن د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ل ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو نیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خبره د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ د لسکل بوتله پر وړاندې تر سره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او مکمل دي ان شاء الله. په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په خار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغه ټیمونو کې د افغانستان په ګډون 8 ټیمونه چې نیوزیلند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو، د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبي افریقا او بل له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وای دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه. ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوو ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دوه دور سره ټکټ د پاکستان سره ده. ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکي رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځلې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر 19 کلنو د لټومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون خورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 15 غړي نیولې چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې را سره دی. د موضوع څارلې د اعظمي صاحب تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځای رسیدلې ده او کوم تورونه پی پوری کړی دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې دی د 2000 کال د روان کال د جنوري د 20 پښتمی مهال سار وختي په پېښور کې ونیول سو او پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډیر اسماعیل خان د پولیس پر غشتنه دی نیول سوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوری کړی دي چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوری سوی دی هغه د پاکستان له اساسي قانون څخه د مخ اړول تور دی، یعنی دا تور په خیانت هلته شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې کوم تورونه پر سوي دی هغه دادی چې د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغه تورونه باندې دی نیول سوي دی، خو د قضیه د اوس مهال په ډیر اسماعیل خان زندان کې ده او د بنن بیا پر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي، ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه کړی و چې د دوی باید په ضمانت باندې خوشی کړل سي، خو هغه دی په څوار لسورځنی زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. دا غوړ ستو بیا د کزیان ور کتل کیږي، نو چنن محکمه کوم پریکړه وکړي دغه پر بنیاد بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي، خو دم غړي د ضمانت یعنی د خوش کولو رد شوی دی او نن بیا د دی اوریدنه کیږي.
د پښتون خورنې د غورزنګ یو شمیر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوی و، دا 1500 چې ما مخکې اشاره وکړه او په نور سیمو کې هم
کله چې منظور پښتون ونیول سن د غورزنګ ځین مخکشانو اعلان وکړ چې دا غي وره زورسته بدی په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي، نو د دې احتجاجونو لړۍ له افغانستان بیا تر پاکستان او بیا عینن تر اروپا او امریکا پورې وغځیدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج او سپدې احتجاج کې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکش محسن داوړ چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی دغه په مشر کې وسو، نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. محسن داوړ یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوش اسول، خدا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوش سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځین کسان دی ونیول سول، په لاهور کې ونیول سول، په پېښور کې ځین کسان دی نیول راپور نه دی، نو شاوخوا د 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی، یعنی چې دوی تراګری کړي ده په دې تور نیول دي، خو د دوی قضیه وسم روان دي، وکیلانو عریضه جمع کړي دي او دا قضیه هم پر مخ ځي.
اعظم صاحب دغه کسان چې نیول دي، دا چې په کوم سیمو کې نیول دي، په هغه زندانونو کې ساتل دي، مثلا په لاهور کې، په لاهور کې زنداني دي او په اسلام آباد کې اسلام آباد، کنه دوی هم ډیر اسماعیل خان ته انتقال
کړي؟ نه، دا چې په اسلام آباد کې نیول دي هغه ملته په اسلام آباد کې زنداني دي، په بنو کې چې نیول دي ملته دي، او د غورځنګ مخکښ محسن داور پرون ویلی چې په لاهور کې د پاکستان استخبارات د دوی یو نیولې دي په لاهور کې، هغه د د پوینات شتولې دي، نو هغه نیولې دي په کوم شهرونو کې نیولې دي، همالته ساتلې دي او دغه ورسره بیا د پریکړه کې چې تور سره
دي. پښتون خورنې غورزنګ مخکښانو د خپل دغه غړیو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې.
دوی هلې ځلې پیل کړې دي، یو خو په محکمه کې دوی عریضه جمع کړې دي او وکیلانو ورته نیولې دي، هلې ځلې پیل کړې دي او مدني فعالیتونه شروع کړې دي، او پر دې سربېره د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د دې غورزنګ مخکښ محسن داوړ پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې ده، پر هغه باندې د خیانت تور پوری سوی دی. دی وایي چې د غورځنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې، نه قانون مات کړی دی، نه امن خراب کړی دی. دوی واز د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سر باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسی، خود د پوینا تر اوسه پوری چی پر کوم کسانو هم د پاکستان په تاریخ کې لبا چاخانه نیولې، بیا تر خانشي د بسمت خان پوری، بیا تر ولی خان پوری او حتی تر محمد خان سگزی پوری، پر یو هم محکمه د خیانت تور نه دی ثابت کړي. نو دی وای چې دا تور نه بم پر دی باندې ثابت نسی، د پوینا چې واز دغه کړنی چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي، چې د دوی ژغ خاموش کړي او دوی د خپل حقونو څخه پر شا کړي.
اسمه صاحب مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یوشمیر حقوق پوهان وای په افغانستان که گنش میر بندیان تر قانونی مودی در دیر وقت لپاره بی محاکمی پسندانونو که ساتل کیشی. دا حقوقی چارو متخصصان وای چه دا افغانستان په قوانینو که بی محاکمی دا حقوق کسانو چې په جرم تورنیشي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزي په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت ردول موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایی قانون دی او اصول نه حاصل وشته ماده پر اساس کچیرته جرم جنحه وسی یا نهایی حالت وو ویشت ورځ ده، یعنی وو ویشت ورځ کې کول شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
شاغلی مسپا په عین حال کې وویل کچیر د جنایت جرم بیا تورن تر 15 بیا ورځو پرې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه وسی بیا باید په اتیا ورځو کې د تحقیق مرحله ختم شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مسبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه سوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنی چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خو دا یو قانوني حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه 3 کسان دي دا یو قانوني حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپل تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه بیا محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن پرې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنې محکمه باید په 150 ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم 150 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائسه لیو سلو شل روزان زیاد پا توقیف کنید.
پا ورسته یو روزه که افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلی کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید ده خپلواک اداره للوری اداره شی.
ستاسو لپیغامونو
حضرت محمد يم ده هلمند ولایت نادالی د ولسوالۍ سلکلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بېپرې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کېږي ازادي راډیو خورو. د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو اقداماتو او تر نورو هېوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت غوښتنه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو زړی نه. اتلس کال کېږي ازادي راډیو زهرو. خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه یې رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پروا او دردي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او داغه نشروي. نو زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کېږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو ازادي راډیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې وه. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام له دوو بجو شروع کیږي تر څلورو بجو. د دې دوه ساعته خپرونې یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې ازادي راډیو اتلس کلنه شوه. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې پرې خپرونې کې برخه واخلي، د ازادي راډیو په باره کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي، او همدارس تاسو کولی شئ چې که ځینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي راډیو څه شیان نوي رامنځته کړي او څه تغیرات رامنځته کړي، کوم شیان لري کې کوم شیان زیات کړي، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د خپرونې له چلوونکو سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبا یو ساعت دیت زنگر شویده چه ازادی راڈیو اتلس کلنه شو، او بل ساعت د کرونا ناروخی پاڑه بندی پدی پروگرام که بحث لرو. دا ناروخی پا چین که خبره شویده او دا چین طول سیمو تا دا ناروغي خبره شوې ده. او اوس په نړۍ کې هم په ځینو هیوادونو کې چې له چین خلکو سفرونه کړي دي، دا نور ناروغي انتقال کړي ده. او د دې ناروغي له خاطره اوس اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه چې دا اخیستونکې ناروغي ده. په ډېر بخښنې سره چې تخنیکي ستونزې لرو او نشو کولای چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمسونه ولولو. نن د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په 12:30 بجې د کابل په وخت د جنوبي افریقا په بینون ښار کې پیل شي. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. په دغه نړیوال جام کې کچرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله، نو د دې نړیوال جام سیمی فاینل یا تر نیمه پایلوبه مخکې دورې ته به ورسی شي. او خدا لوبه ډیره حساسه ده، ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډیر پیاوړی دی. او تر اوسه پورې کسام د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو، خو یوه لوبه نه و شوې ده. دې له خطر پانټونه کم شوي وو. او افغانستان په خپل ګروپ کې دوه لوبې کړې وې. یوه لوبه له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې وه، بله لوبه له متحد عربي اماراتو څخه. او دواړه لوبې په خورا توپیر ګټلې وې، ځکه چې افغان بالرانو ډیر ښه لوبه کړې وه او همدارس د افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې ډیر شلو بکړی و شران زونه جوړ کړی و هیله د چنن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې شو ځلی شي په روان خبرونه کې په دې اړه راپور هم درلود نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ترنولس کلنو د لشمره کرکټ جام بل لوبه د انګلستان او زیمبابوې ترمنځ دا دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي دا هم د کوارټرز فاینل لوبه ده چې یو بل دغو ټیمونو سیمی فاینل ته رسیږي دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12 بجو پیل شي او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې د زیمبابوې ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارزه انګلستان او دواړه پیاوړې لوبډلې دي کچیرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو ممکن که افغانستان له بل ګروپه بریالی شو له افغانستان سره خپله لوبه وکړي دا